ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انی ساجمل او ټکنیکی ملګری نادری نیکی هلی او سلامونه او منی په افغانستان کې د افغان طالبانو افغان حکومت او امریکا ترمنځ د تشدد د کموالی اونۍ پیل شوې دا د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي خو له هر څه مخکې د پینزو بجو د خبرونو د پاره مایک خپلې همکاري انیسا اجمل لور
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی تمه ده چې امریکا او طالبان راتلونکي اونۍ د سولې موافقه لاسلیک کړي د عوامي نېشنل ګوند راتلونکي میاشتې ویلوی جرګې د رابللو پلان لري او د ایران روغتیا چارواکو په هیواد کې د کورونا وایرس لوجې د یو بل تن د مړ کېدو خبر ورکړي د خبرونو تفصیل تمه ده چې امریکا او طالبان د فروری په 9مه د سولې موافقه لاسلیک کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرین په یو بیان کې ویل چې په دې نږدې اونیو کې امریکایي استازو د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په مشوره په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړې او په دې متفق شو چې طالبان به په ټول افغانستان کې په تشدد کې مهم کمی راولي نوموړي ویل کچري د تشدد راکمولو خبره عملي شي نو د یوې لوسنامې لاسلیک کولو لور ته به ځي پامپیو ویلی د فروری په 9مه د لاسنامې د لاسلیک کولو لپاره تیاری نیسي چې ورپسې به د یوې جامع او مستقل اوربندو د افغانستان د سیاسي تګلارې په اړه بین الافغاني خبرې کیږي طالبان هم په یو لیکلي بیان کې د نړیوالو شاهدینو مخې ته د فروری په 9مه د لاسنامې د لاسلیک کولو تصدیق کړی دی ویلي دي چې د بین الافغاني خبرو لار به هواره شي خدای نه دی ویلي چې دا خبرې به کله پیلېږي بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې موافقې لړ کې مرسته کړې او ټولې نړۍ د دوی هڅې منلې دي د افغانستان لسمشر پرون پټول هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې په وسلوالو طالبانو د حملې بند کړي د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې لمخې د بیګا شپې له 12 بجو نه د فروری تر 9مه په پټول افغانستان کې تشدد کم وي محمد اشرف غنی پرون په ټلویزیوني وینا کې ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي د طالبانو د وسلوالو طالبانو د نظامی چارو کمیشن هم یو بیان خپور کړی ویلي دي چې تر راتلونکي شنبه بعد افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو امریکایي سر تیرو حمله نکیږي د خیبر پختونخوا د بنیر په سلارسو سیمه کې نن د ماربلو کان پریوتو په پیخه کې د مړو شمیره نه هوتا رسیدلې د بنیر مرستیال کمشنر محمد خالد نن مشال ریډیو ته ویل چې د پیخه سلارسو کې د ماربلو کان پریوتو لوجې شوې په پیخه کې 15 تنه زخمیان شوي هم دي د چارواکو په خبره د ملبی لاندې نور مزدوران هم کړی چې د راوستلو لپاره امدادي کاروایانه دوام لري عوامي نېشنل ګوند مارچ په لسمه لوی یا ګرین جرګه رابللې چې پکې به د پښتنو په مسلو خبرې کیږي د ګوند صوبایي مشر امل ولی خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د پښتنو د یو شمېر مسلو د حل لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو او غرزنګونو په مشاورت یو متفقه تګلارې جوړوي او د یو تحریک په چلولو کار کوي
د لسم مارچ ان شاء الله غي باندې موږ هم دلته راغوخته ده او ان شاء الله د دې یو غټه سطح باندې باغی یو د قام د مسلو جرګی دا د اووز لو غه د ټوله پښتونخوا په شمول د بلوچستان کې کوم پښتانه اوسي د پاکستان د نن چې څونه پښتانه اوسي کو کراچي کې اوسي او د ټولو غم خورې کې یو جرګه ده
د تیری نه په ورځم عوامي نېشنل ګوند په پیښور کې ګڼګوندي سغونډ رابللې و چې پکې د قبایلو پښتونخوا خبري وشوي د ناکنن پیسو د سار نړیوالی ادارې اف ای ټی اف تر جون میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده اف ای ټی اف پرون د شاوخوا یوې اونۍ د عمومي غونډې په پای کې د مشال ریډیو په ګډون رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دا 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي شمنتیا له ترګرو سره د مالي مرستو مخنیوي او د منی لانډرینګ په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی خو کچرې د 2000 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړ پر ضد به کاروایي وکړي چې پکې په غړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباری او مالی اړیکو ته د ځانګړي توجه ورکول سپارښتنه هم شامل دي شي په همدې حال کې پاکستان ویلي چې د اف ای ټی اف له غوښتنو سره سم یې عملی اقدامات او مثبت پرمختګ کړی دی د پاکستان د خبريالانو اتحادیه پی اف یو جی د مرکزی حکومت له خوا په ټولنیز میډیا باندې سنارت کړی دی او غوښتنه کړې ده چې د قوانین دی لمړی پارلیمان ته وړاندې کړل شي پرون په کوټه کې د بشري حقوقو له فعالانو سره یو شریک خبری کانفرنس ته په وینا کې د اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار اویل چې په میډیا د غیر اعلانیه بندیزونو پر ضد بد روانې میاشتې په 23مه نیټه د بلوچستان اسمبلی مخې ته یو احتجاجي ناسته پیلوي په دې موقع بیا په بلوچستان کې د بشري حقوقو کمیشن مشر حبیب طاهر اډوکیټ مشال ریډیو ته اویل
دا رائٹ باید کی ملاو سی خلق تھا او دا لاس چی فریم سوی دی رولز بلاڈ سی باید کی پارلیمنٹ تھا او پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ سی پارلیمنٹ گوری سیاسی پارٹیان کشینی او دا فیصلو کیچ دا لا کی کم کم کمیان سو کم کم امینڈمنٹس گواڑی
بلخوا د پاکستان مرکزی حکومت وای اچا تبا اجازه نه ورکوي چې د سوشل میډیا لاري سیاسي ناکراری خور کړی او د سیاسي مشرانو کردار کشي وکړي نن د روغتیا چارواکو ویلي چې په ایران کې د کورونا وایرس له وجې یو بل تن مړ شوی چې ورسره په دې هېواد کې د یاد وایرس له وجې د مړو شمېره 500 ته ورسېده دا تن په 1990 کسانو کې یو و چې پکې تازه د کورونا وایرس تصدیق شوی دی د روغتیا وزارت ویاند کې انور شاهنپور د اعلان په سرکاري ټلویزیون کړي خدای نه دی ویلي چې راتن کلا مړ شوی دی له دې وړاندې په ایران کې پرون 200 کسان د کورونا وایرس له وجې مړ شوي بلخوا سعودي عرب ویلي چې خپل وګړو هلته میشتو خلکو ته د کورونا وایرس له وجې ایران ته د سفر اجازه نه ورکوي هلته په اټلي کې هم یو تن د کورونا وایرس له کبله مړ شوی په داسې حال کې چې کورونا وایرس چې په چین کې له 1300 نه ډېر کسان وژلي دا په اروپا کې له دې وایرس څخه د یو تن د مړ کېدو لومړنۍ پیښه ده د اټلي د روغتیا چارواکو پرون ویلي چې په دې سړي کې وایرس موندل شوی او په هسپتال کې سا ورکړې ده په عین حال کې چینایي چارواکو ویلي د فروری په 21مه د غلطه په نورو 390 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی او له دې سره په مرکزي چین کې د وایرس نه د سبل شو شمیر 6,200 ته رسیدلی او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو زموږ د همکار احمد الله نه د کرن صوبې د سبانی موسم حال اورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي یو پاوند 198 روپۍ 40 پیسې او 199 روپۍ 40 پیسې یو ایرو 168 روپۍ 40 پیسې او 168 روپۍ 80 پیسې یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 45 پیسې یو سعودي ریال 40 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 45 پیسې یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 268 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 240 رویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي سلیری ساتو کې په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شینوي په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت اته او زیات نه زیات 22 په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات سلیریش او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی ګریډ وی
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه تازه مونږه همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرن صوبای مدحمد رانا اوریدي د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ولس د تشدد د کموالي اونایل مانځي بل خو د افغانستان د دفاع وزارت وای چې دغه تکي هیڅ داسې پیښه نه ده شوې او ټول ځواکونه متحد دي چې دغه اونۍ ولمانځي
دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل شي کورونا چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته پورې څنګه لوی حادثه نه رامنځته شوي
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان وایي چې د پښتنو د مسلو د حل لپاره یو جرګه راغواړي دغه مسلې څه دي
کومه تبعي چې شوې ده دغه تبعي واپس غواړو کورونا اجرې دکانونه واپس غواړو مارکیټونه واپس غواړو کم خلک چې زمنګ د کورونا نه بے کور دي هغه واپس خپل کورونا غواړو
د فائنانشل ټاسک فورس لخوا د پاکستان په خړلس کې ساتلو د لپاره سلور میاشتې نور موده غزیدلې په خړلس خړ فیرست کې ساتل سمانه لري
خړلس هغه خلک وی چې کم باندې دا شک وی چې دې ډېر کارونه اس طرح غړې ملاتړ کوي دویم د ترهګر سره امداد کوي
د خبرونه په اوږدو کې پاکستان افغانستان او قبایلی سیمې هم درو د مشال تر څنګ مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غاوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاړه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستل او اوریدل شئ ورځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې تر اوسه د توتري خالي د کمښت په هوکړې عمل شوی کوم سره پیښه نه درامسته شوی بل خو ځینې امنیتي چارواکي وایي چې لوروزګان بلخ او پکتیا ولایتونو نه د جګړې راپورونه ورکړل شوی دي د 13 شپې له 12 بجو راهیسې د افغان حکومت امریکا طالبانو ترمنځ توتريخوالي د کمختونه پیل شوې ده چې په ځینو ولایتونو کې د ولس له توت هر کلی سره مخ شو. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په دې راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو پکتیا، ننګرهار، خوست، لوګر او کندهار کې د تاوتریخوالي د کمښت او نوی پیل د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. دوی لارو او کوڅو ته راووتل، خوښي او اتونونه یې وکړل او د تلپاتې اوربان غوښتنه یې وکړه. د طالبانو او امریکا د هوکړې پر بنسټ د تېرې شپې له 12 بجو راوروسته په ټولو افغانستان کې طالبانو پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم بریدونه نه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې تجمن دي، وضعیت له نږدې څاري او د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی د شنبې په ورځ وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې کومه لویه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او په هوکړه عمل شوی.
کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلود د افغانستان مخالفینو سره دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کوي. کورنۍ چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته پورې کومه لویه حادثه نه ده رامنځته شوې، په توافق باندې عمل شوی، اما کلی جزئیات به د ورځې په خاطر تفصیل شریکو.
خو په مرکز ولایتونو کې ځینې حکومتي چارواکي وایي چې د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ، د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ او د ورزګان ولایت چنارتو ولسوالۍ کې تیر شپه له 12 بجو وروسته جګړې سوي چې د دوی په خبره د چنارتو ولسوالۍ په جګړه کې دوه پولیس وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې په حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې د هم ویلي وو چې طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمیر به 15 ته راټیټ شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د ملي تلویزیون له لارې ولس ته په پیغام کې ویلي وو په یوې اونۍ کې چې طالبانو د تاوتریخوالي کمولو هوکړه کړې، له احتیاط ډک عمل به کیږي او افغان امنیتي ځواکونه به وضعیت له نږدې او په دقت څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی وو کله طالبانو سره د دوی د هوکړه چې په یو اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تاوتریخوالي په بیساري ډول راکمیږي په بریالیتوب عملی سي، د فبروري په 9 نیټه به امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي. د وسلوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسون پرون په یو خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استولې و لیکلي دي چې د راتلونکو شنبه تر ورځې بچي د فبروري 9 نیټه ده په ټولو ولایتونو مرکز او د بهرنۍ ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو او پوځي اډو انتحاري حمله، راکټي حمله او نور د سبریدونه ان کیږي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د نن ورځې د امنیتي وضعیت په اړه د طالبانو نظر هم را واخلو، خو جواب مو ترلاسه نه کړ.
تاسو مشالې دی ته وګی د بودی چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د جګړې خېلې خواوې باید د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې کړي او کړي تشمن وسی. د دغو کارپوهانو لړلې د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې د دې اونۍ بریالیتوب د باور فضا له رامنځته کېدو سره بشپړه مرسته کوي. له ښاغلي کریمی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او د دې اونۍ د پیل د څرنګوالي په اړه ورنه پوښتنه کړې. نو هغه وایي
دواړو خواوو فعلا کوم تعهد چې کړی دی دا تعهد خو تر اوسه داسې معلومیږي چې مراد کیږي. خو زه زما په اند کوم پریکړه چې شوې ده دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند لپاره او د موږ هیله هم ده.
کرمی صاحب، کچیرې د تاوتریخوالي اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، څومره د جګړې د ښکېلو غواو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای سي؟
بېخي ډېره چې خلک په احتیاط سره ګوري. کچیرې دا په مفکت سره سر ته ورسیږي که د په یاد وي د درې ورځو اوربان څومره یو مثبت انعکاس درلودو تیر کال، نو دا به هم داسې ډېر مثبت انعکاس ولري او اعتماد به پیدا شي، باور به پیدا شي په ټولو سطحو کې، هم د جنګ په صفوفو کې د دواړو خواوو کې، هم د رهبري په سطحو کې په دواړو خواوو کې دا باور اعتماد زیاتیږي. د باور فضا چې رامنځته شي دومره جرأت دې پیدا کیږي چې بل قدم واخلي.
ځینې خلک ممکن هڅه وکړي خالد اونۍ کمښت دغه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د افغانستان دولت هم دارنګ طالبان او امریکایي لوري ته څه کول پکار دي لپاره چې بدیلیتوب ته سره پای ته ورسي؟
تحلیل مې دا دی چې ان شاء الله د سولې د پروسې غټ اکثریت په اصطلاح طرفدار د سولې دي. محدود څو کسان به وي چې هغه شخصي ګټې په اصطلاح د سعودونه په دې کې دي چې تشانوج وي، جنګ وي، وبخړي وي، مایان پکې ونیسي. هغه ډېر محدود خلک دي د دولت په سطحه، د طالبانو په سطحه، د ایالات متحده په سطح دی باید خپل استخباراتي کړي ډیره فعال کی او دا خلک تثبیت کی. شاید په سیاسي چیرو کې ځینی خلک په جندل شوی هم وی، مګر د دوی په اپراتیفي قدمو کې باید استخبارات ډیر فعال وي چې د دوی په اپراتیفي سطح کې دا خلک تثبیت کی، ځکه چې هغه عملاً بیا لاس پورت نه وي په منفي حرکات وي، تثبیت کی مخنیوي وشي. او په عین زمان کې مثبت تبلیغ باید وشي په دواړو خواو کې. مطبوعات په دې کې ډیر سخت نقش لري.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو،
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړی
په یو بجا،
هارون باچا هنری غړی
په دونیمو بجو،
د مشال مرکه
په درنیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلورنیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو مشال لیدو ته وګی. د شمالي وزیرستان د گاډو د بارګینونو مالکانو هم له حکومت د خپل تاوان د معاوضې غوښتنه کوي. په میرامشاه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال دوی وویل چې د بازارونو کورونو په شان د دوی بارګینونو هم په سیمه کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر وخت لنګ شوي وو، نو د هغې حساب دی وشو دوی ته هم تاوانونه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
شمالی وزیرستان کے داگاڑو بارگینونو مالکانو احتجاجی لاریون او پس میرامشاہ پریس کلب کے خبری غونډه وکړه. دوی وویل چې 2014 کال عملیاتو شروع کې دو اعلان سره سم دوی په درې ورځو کې لسیمه ووتل، څنګه چې بازارونه او کورونه خلکو ډک پرې خودل، دغه شان بارګینونو کې سلګونه گاڑی پاتې شول چې د بازار ړنګې دو سره سم بارګینونه هم لازمه کې سره سم شوي او گاڑی یې تباه شوي. د دوی په وینا دولت چې د بازار مالکانو او تاجرانو لپاره د نقصاناتو معاوضې اعلان کړي، د دوی تاوان دې هم زر ورکړي او د تاوانونو حساب دې ولګوي. وحید خان وای خلک ورته بارګینونو ترازی دا توانونو معاوضه غوخته نه کړي، دولت ته معاوضه ور کړي.
میز دا خالق مجبور کړي خو دې ته مجبوری چې کلا یو ډیلر میشتار وشي چې مو په گاڑی ته سو کړل چې خالق ته پیسې ملاوي دي ته په آرام سره تو ته وار سره ملاوي شي. میز په دابو نه خالق کرنا معنی کوي میز مجبوری شولا دې ته تر چکشي خالق کرته چې ټوله خالق ته پیسې ملاوي شي تو سه د حکومت پیر شوی یا بلډینګ نه دې میز ختم شلو دې میز بار کې نه ختم شول اخشته ما په خاتمه شو نقصان نه ټول میز مکمل ار سر ته لیکلي دي. میرا وانی دا وشي میز دې نه دا درخواست کی چې میز ته د خپل ځای په حق سره ورسه.
لالمر خان وای د ترانسپورت په برخه کې هم خلک د توانونو سره مخ شوي، دولت نه غوښتنه کړي چې د توانونو حساب دی ولګوي.
کاغذي ګاډي مش خلاصه والله راي وي ټمپرې وي هر قسم ګاډي دې مش تر وي او نان کسٹم وي او کسٹم پیډ ګاډي دې مش تر وي درې درې دې ټیم مش تر وا خو په درې درې دې کې مش نه کاغذي ګاډي غونډاستلې دي نان کسٹم استلې دي په دا وجه پته شو چې هر سره دې خپل دون په ویر او په ټنډیر لګیا شو لرونه غون چک چک ورزي چې مش په ګاډي نو وکړل دې مش په مزو نام څو وکړل میرا بني دا وشي مش کا کاغذي ګاډي کې سوي دي او کا داریخ ګاډي کې خراب شوي دي مخ کې په شیلنګینا کې ډېر ګاډي بربو شوی دی وون خلتا د مزانا ورسی دی په دوا دوا درې درې پنځه پنځه کورونا نه د هر سړی جون ته نقصان شوی.
کلامو چې په دې اړه د انتظامیه چارواکو سره تماس ونیوه، نو یو والا چارواکی مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د غلطا چې سمره توانونه شوی د ډنګو کورونو متاثره خلکو کې اربونه روپې وشلې شوی د پاتې کورانو نوملیکنه روانه ده. د بازار جایداد مالکانو او تاجرانو لپاره معاوضه اعلان شوی چې د تاجرانو یعنی دوکاندارانو د توانونو دولت 15 ارب شپږاویا کروڑا، د جایداد مالکانو لپاره 2 ارب 28 کروڑا 15 سلوی خلکا، او د ډنګو دوکانونو مرمت لپاره دولت 1 ارب 1 کم اویا کروڑا روپے معاوضه اعلان کړي جاری کړي چې نیمایي خلکو دغه معاوضه اخسته او ځنه خلک به دغه معاوضه راضی نه دي. دوی وویل دوی د سره تحقیقات یعنی پلټنې کړي کم توانونه چې شوي دغه حساب مخکې اعلی چارواکو سره شریک کوي او د دولت پالیسی او فنډز مطابق به متاثره خلکو ته مرستې میلاو شي. د میرامشاه بازار جایداد مالکان او تاجران یعنی دوکانداران د وړاندې نه د معاوضو ترلاسه کولو لپاره په احتجاج دي. دوی وایي دولت چې کمې معاوضې ورته اعلان کړې هغه کمې دي، خو دولتي چارواکي وایي د دوی د توانونو مطابق یې دغه معاوضې جاری کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
ولې ظلم چې ولې بیا ته چې
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د عوامي نشرګون صوبایي مشر ایمل ولی خان وایي چې د پښتنو د ستونزو د حل لپاره یو جرګه راغړي د مارچ په 10 نیټه چې بکه با غورځنګونو او ګوندونو ته بلنه ورکړي. په دې اړه باندې زموږ همکار غلام غوث په خبر کې د ایمل ولی خان سره مرکه کړي او پښتنه ته کړي چې دا تجویز د چا و نو هغه وایي
دا زما تجویز چې پکار دی چې منګ دې جرګونه اوس یو قدم دوه مخ کې لاړ کوچره زمنګ د ټولو پټو په دې نقطو متفق یو او چې کوم ما ورته خواسته کو چې من په کیس قسمه سیاست نه کول غواړو من په حکومت نه غواړو نه په حکومت ما تول غواړو نه سبل څه کول خود سیاست نه بالاتر منګ ټوله پټه پدې رايو زه شو چې د خلکو د مسلې د حل کو نو د دې لپاره به ان شاء الله بیا موږ تحریک چلو نو بیا به موږ کینو کمیټي به جوړو او زما ته جوړو چې کمیټه کې د هر ګوند نه دوه دوه کسان والو
چې موږ غټو حکومت نه چې کم د غشل نکات دي یا ځینې پکې نورو کسانو هیټ کړنو وس یو دیش نکاتو ته تقریبا رسیدل
خبر اورس تاسو ته مسوده ملو شو
پاغه مسوده کې یو دوه درې تاسو په فکر باندې د پښتنو دوه درې اهم مسلې سړي د قبایلې د کوټه هغه حل کول غواړي حکومت ته پام نه مرانه نه پکات
ګوره زه منګ د پښتنو ریهابلیټیشن ریهابلیټیشن مطلب کوم تبعی چې شوې ده دغه تبعی واپس غواړو کورونا اجره دکانونه واپس غواړو مارکیټونه واپس غواړو کوم خلک چې زمنګ د کورونا نه بیکور دي هغه واپس خپل کورونا غواړو زمنګ دویمه ډیر لوی مسله چې دغه روانه ده غری طالبانایزیشن چې په دغه سیمه دهشتګرد واپس لګیا دي منظم کیږي هغه خپل کار شروع کوي منګ د دې غندنه کوي منګ د دې خلاف یو منګ د دې مرګرتیا حمایت نکو نیکول شو او ټول پټو مشترکا جی یو ای جماعت اسلامی او چې موږ د دېری طالبانایزیشن خلاف یو
په دې نکاتو کې ما وخت د زینی او د پی ټی ایم زینی کسانم په دې جرګې کې ډیره ښه خبره ده چې ناس
او علي وزیر راغلو
دا غو چې شپه غتا غوښتنې دي هم پکې
او مشر خوګره په مړی روز ورو چې د پی ټی ایم غوښتنې ډیره بهترین دي او دا غوښتنې د پښتنو د وخت مزاج دي خو او د وخت پښتون او ریاست یو بل سره جنگول تروان کې لګړخه خړګه مردا اصول دي نو منګ د دې د ډیمانډز خلاف نه بلکې مشر لار د دې په سټیج ودرې ته د دې ډیمانډز قبول کړل او ورسره ومن لو ډیمانډ او کور سره تړلې چې دا دې پوره کړی شي
د دې قبایلی جرګې نه پس لوی جرګم تاسو را بده نو هغه به د خیر سره کله یو داغه د پاره سره تیارې نه لري
د لسم مارچ ان شاء الله هغه باندې موږ هم دلته راغښت ده او ان شاء الله د دې یو غټه ساته باندې باغی یو د قام د مسلو جرګې د اووز لو هغه د ټوله پښتونخوا په شمول د بلوچستان کې کوم پښتانه اوسي د پاکستان د نن چې څونه پښتانه اوسي کو کراچي کې اوسي او د ټولو غمخورې کې یو جرګه ده ان شاء الله کوشش وکړو چې هغه کې هم د ټوله پټه ټول قومونه ټول ګوندونه غیر د سیاسي تحریکونه ټول هم راغښت دي
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
موسیقی استادان په چحال دی
خیواردو نا ملاو شوی بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کوی
30,000 روپے پر مند با غو ترکو
پر هر چه سربیرا حل زل روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑی
دا رباب مقابلہ و پای کم زما پس پوزیشن راغے
دوی دا سولے لپیغام سر راغلی
دا هنر لار تشدد نلی لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یکشنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال لريو ته وګي اوریدونکو د ناقانونه پیسو د سار نړیواله ادارې FATF پاکستان په خړ لسکي د ساتلو فیصله کړی. یاد ادارې پرون په پیرس کې د یوې اونۍ عمومي غونډې وروسته مشال لريو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې پاکستان ته د 2020 زیږدیز کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي کولو مهلت ورکړی دی. هلته پاکستان وایي په دې موده کې بعد د پلان پاتې برخې هم عملي کړي. د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي وایي که هم دا یو مثبت ګام دی خو پاکستان له پکار ده چې په دې برخه کې نور اقدامات پورته کړي. تفصیل ګلیاد راکړي.
د ناقانونه پیسو د اثار نړیوال ادارې FATF پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړې او تر هغې پورې د اثار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پیرس میشتې ادارې FATF د فروری پر 28مه د شاوخوا یوې ونۍ د عمومي غونډې په پای کې د مشال رادیو په ګډون رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې د 2013 کال جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا د ترهګرۍ تمویل او د پیسو انزلو یعنی منی لانډرنګ په اړه یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی. خو په عین حال کې د ناقانونو پیسو د اثار نړیوال ادارې پر اسلام آباد غږ کړی چې که د 2020 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړ نو پر ضد به یې کاروایی وکړي چې پکې پر غړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالی اړیکو ته د ځانګړې توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملې دي شي. FATF د 2013 کال په جون کې پاکستان د اثار خړ لسته اچولې وو. په همدې حال کې پاکستان ویلي دي چې د FATF له غوښتنو سره یې سم عملي اقدامات او مثبت پرمختګ کړی دی. FATF هم د فروری 14 څخه تر 28مې پورې په عمومي غونډه کې د پاکستان د پام وړ اقداماتو یادونه کړې او وایي پاکستان د ترهګرۍ د مالی سرچینو وچولو او د ناقانونه پیسو سپینولو لړ کې له ویشتو مواردو څخه په 14 کې تر ډیره کار کړی خو په نورو کې یې د بیلابیلو سطحو پرمختګ ښوولی دی. FATF وایي پاکستان ته ورکړې ټولې نیټې پای ته رسیدلې نو ځکه له مهالویش سره سم په اقداماتو کې د پاتې راتګ له وجې د اندېښنې په څرګندولو پر اسلام آباد غږ کړی چې په چټکۍ خپل پلان عملي کړي. هلته د پاکستان د مالي چارو وزارت د فروری پر 28مه مشال اړیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې FATF یې په عمومي غونډه کې اقدامات استایلي. پاکستان وایي په دې موده کې بعد د پلان پاتې برخې هم عملي کړي. د FATF د اثار په خړ لیست کې کوم هیوادونه شامل دي او په کومو وجوهات یې پکې ساتي؟ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی دا پوښتنه داسې را ځواب کړه.
خړ لیست کې هغه خلک وي چې کم باندې دا شک وي چې دوی درې کارونه کوي. ترهګر ملاتړ کوي، دویم د ترهګرو سره امداد کوي، دریم د ترهګرو ټریننګ کوي.
چین چې اوس مهال د FATF یو کلنه مشري کوي د بهرنیو چارو وزارت یې د فروری 28مې په سحر پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې پاکستان د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په لړ کې خورا زیاتې هڅې کړې دي او د یاد ادارې ځینو غړو هیوادونو دا خبره منلې ده. په اسلام آباد کې شنون کې هارون رشید وایي تر هغو چې پاکستان له FATF سره همکاري کوي د بندیزونو تور لیست ته نه شاملېږي.
پاکستان کې دا دی چې ډېر زیات زور چې دی هغه همیشه کیا چې دا هغه په کیش ترانزیکشن باندې شوی دی. نو کیش کې بیا هغه مسله ده چې پتا نه لګي چې کرپشن کې استعمالیږي لګیا دی که ټیررزم کې استعمالیږي لګیا دی. نو FATF والا کوشش هم دغه دی چې زیات نه زیات د اکانومي چې دا ډاکومنټډ راشي، دا پیسې چې خرچ کیږي نو د هر پیسې یو پیسې حساب وي. نو پاکستان لپاره خو زما په خیال د جرایم مخنیوي لپاره هم دا ډېر ښه هغه دی چې هر شی ډاکومنټډ شي.
په اسلام آباد کې د ډان رسپانی خبریال تار شیرانی بیا وایي پاکستان ته نور وخت کول یو مثبت کار دی.
ولې چې پاکستان سنجیده کوشش وکړي خاص کر دا موجوده حکومت دراوت لګو بعد سیریس اقدامات پاکستان اخیستی دي چې دا د کمیکشن پلان دغه باندې عمل وکړو او په هغه په نتیجه کې پاکستان چې بلیک لیست کې شامل نه شو.
FATF پر داسې مهال د سار په خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو فیصله کړې چې د فروری پر 12مه د لاهور یو عدالت د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په دوه قضیو کې مجرم وګرځاو او ورته د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه وسلواله ډلې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګرۍ برید پلانونو تورونه دي چې پکې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي ول. سعید پرزان له لګیدلو تورونو انکار کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس پښتونخوا کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز دانی ساجمنله.
دا چې امریکا او طالبان د فروری په نهشتمه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې ویل چې په دې نږدې اونیو کې امریکایي استازو د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په مشوره په دوحه کې له طالبانو سره خبرې وکړې. په دې متفق شول چې طالبان به په ټول افغانستان کې په تشدد کې مهم کمی راولي. د افغانستان ولسمشر پرون په ټول هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې په وسلوالو طالبانو حملې بندې کړي. د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بېګا شپې له 12 بجو نه د فروری تر 9 و په ټول افغانستان کې تشدد کم وي. د خیبر پختونخوا د بونیر په سلارزور سیمه کې نن د ماربلو کان پریوتو په پیښه کې د مړو شمېره 9 ته رسیدلې. د بونیر مرستیال کمشنر محمد خالد نن مشال ریډیو ته ویل چې په پیښه کې 15 تنه زخمیان شوي هم دي. عوامي نېشنل ګوند د مارچ په 10مه لویه یا ګرینډ جرګه را بللې چې پکې به د پښتنو په مسئلو خبرې کیږي. د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان مشال ریډیو ته ویل چې د پښتنو د یو شمېر مسئلو د حل لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غورځنګونو په مشاورت یو متفقه تګلاره جوړوي. د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف تر جون میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده. ایف ای ټی ایف پرون ویلي چې د 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا له تراګرو سره د مالي مرستو مخنیوي او منی لانډرینګ په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ شوی. نن د روغتیا چارواکو ویلي چې په ایران کې د کورونا وایرس له وجې یو بل تن مړ شوی دی چې ورسره په دې هیواد کې د دې وایرس له وجې د مړو شمېره 500 ته رسیدلې. او هلته په اټلي کې هم یو تن د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی. په داسې حال کې ده چې کورونا وایرس په چین کې له دیرشتو سوو نه ډېر کسان وژلي دي.
اوریدونکو د انیس اجمل لمو د خبرونو لنډیز اوریدو. او اوس د پاکستان خبرو شو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او تاسو ته دغه د پاکستان نه چې کوم اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او پاکستان نه چې کوم رسنو اداري خبري کړې دي د هغه اداريو ټکی درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
دنیا او رسپانه په خپل اداري کې لیکي دا ډېر د خوشحالي خبر دی چې امریکا او افغان طالبان د ایوي اونۍ لپاره تاو تریخوالي پر راکمولو اتفاق کړي او نن د فروری 22 نه پر عمل درآمد شروع کړي شو او د فروری په 9 به امریکا او طالبان روغه جوړه لاسلیک کوي. رسپانه لیکي په افغانستان کې امن راتللو سره نه صرف د یاد ملک په داخلي او اقتصادي حالاتو به ډېر ښه اثرات پریوزي بلکې پاکستان او په دې منطقه کې به ورسره هم امن راشي. رسپانه لیکي دا په راتلونکو ورځو کې معلومیږي چې په امن لوسنا می ترکم هدا عمل کیږي. کپری د افغان حکومت او اولس د خواهشاتو مطابق عمل وکړي شو نو د 13 کلونو راهسه چې په افغانستان کې کومه بدمنی را روانه ده نو د دې به ورسره په مکمله توګه خاتمه وشي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وفاقي کابینه د تیر زیارت په ورځ وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوی غونډه کې د بجلی او ګیس نرخونه د راتلونکو 2 میاشتو لپاره په ځای ساتلو فیصله کړې ده. ورسپانه لیکي په دې کې څه شک نشته چې تحریک انصاف ګوند کله چې په واک کې راغله نو په معاشي توګه ملک د مشکلاتو سره مخ خو موجوده حکومت حالات خکولو لپاره خپل حصے وکړي خو څه بهتري په نظر را نغله بلکې د تیر وختونو په نسبت په ګرانۍ او بیروزګاری کې اضافه وشوه. ورسمانه لیکي د حکومت دا فیصله چې نه صرف راتلونکو 2 میاشتو کې بعد بجلی او ګیس نرخونه نه زیاتوي بلکې تیلو نرخونه په ځای ساتلو لپاره هم منصوبه بندي شروع کړي ده نو هیله ده چې ورسره په ګرانۍ کې کمی راشي. آج ورسمانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسمانه لیکي وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې د کابینې په غونډه کې د اوړو او چینی بحران راپور په غوښتلو د سبزیانو په برامد کولو هم د پابندۍ فیصله وکړه شو. ورسپانه لیکي دا یو حقیقت دی چې په ملک کې ګرانی ډیره زیاته ده. حکومت یې کنټرول کولو لپاره نه صرف یوټیلیټی سٹورونو کې په ځونو خوراکي شیانو سبسډي ورکړي بلکې د بجلی او ګیس نرخونه نه زیاتولو فیصله یې هم وکړه. ورسپانه لیکي دا ټول ارزی ګامونه دي. حکومت که په مستقله توګه ګرانی او بیروزګاری راکمول غواړي نو برامدات زیاتولو سره د هغې کوالټي به ورته ښه کول وي. سرمایه‌کارانو لپاره د سرمایه‌کارۍ موقع برابر کړي، د توانایي بحران سره د قاچاق مخه دی ونیسي، نو دا هغه ګامونه دي چې په پورته کولو سره ملک په معاشي توګه پرمختګ کولای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوال مطبوعاتو په دې برخه کې اکانومیست مجله لیکي د افغانستان د ولسمشر مشرو انتخاباتو د نتیجو په اړه سیاسي ناندرې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. مجله لیکي په کار ده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بریا لپاره د ټولو سیاسي ډلو ملاتړ حاصل وي. بلخوا د نړیوالو خبریالانو فیډریشن د چین په انتظامي غږ کړی چې د وال سټریټ جرنل د هغو دریو خبریالانو ویزې بحال کړي او له سیمې خبر ورکولو ته بیا پرېږدي چې د کورونا وایرس په اړه د خپلې لیکنې په سر ورته د چین د پرېښودو ویل شوي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا میرزاده دروري.
اکانومیست مجله لیکي انتخابات باید په یو هیواد کې د ګټونکي کاندید بریا ته قانوني حیثیت ورکړي، خو په افغانستان کې د وروستیو ولسمشریزو ټاکنو پس داسې ونه شول. مجله لیکي یو خو په انتخاباتو کې ډېرو کمو خلکو رای ورکړي، وروسته بیا د هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیشن د نتیجې په اعلانولو کې 15 میاشتې واخیستې. مجله لیکي په انتخاباتو کې په 50.6% رای واخستو سره محمد اشرف غنی کامیاب اعلان شو، خو د هغه مخالف ولسمشریز کاندید عبدالله عبدالله ویل چې نتیجه نه مني او د خپلې کامیابۍ دعوه یې وکړه، خو د رسمي نتیجې له مخه نوموړي یوازې 9.5% ووټونه ګټلي وو. مجله لیکي د دې سربیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خبرو اترو له امله د افغانستان انتخاباتو باندې اغیز شوی وو. مجله لیکي دا به غټه ستونزه وي که دوه سیالي کوونکي حکومتونه وي. پیاوړي سیاسي مشران ور له مخه د مذاکراتي ډلې د برخې جوړېدو لپاره په هلو ځلو کې بوخت دي. مجله لیکي که اشرف غنی کمزورې شون هغه به هم په رد عمل کې خپل کوششونه کوي. دا به د حکومت لپاره ګران وي چې له طالبانو سره پوره مذاکراتو کې کامیاب شي که د ټولو سیاسي ډلو ملاتړ ورته نه وي حاصل. مجله د یو بهرني سفارتکار له خولې لیکي دا به یو چیلنج وي چې په مذاکراتي ډله کې ټول شامل وي او ډله متحده وي. د دغه سفارتکار په خبره دا به ډېر بد وي چې امریکا او طالبان موافقه وکړي خو د افغانانو له امله ناکامه شي. بلخوا د نړیوالو خبریالانو فیډریشن وایي چینایي انتظامیه د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې درې خبریالان له هغه ځایه د خبر ورکولو څخه منع کړي او له هیواده د وتلو لپاره ورته 15 ورځې وخت ورکړي. دا ګام د دغو خبریالانو لخوا پر کورونا وایرس د لیکونو په غبرګون کې اخیستل شوی. د نړیوالو خبریالانو فیډریشن او نورو ملګرو رسنو پر چینایي حکومت غږ کړی چې دغه ګام ته دې بیا کتنه وکړي او د خبریالانو ویزې دې بحالی کړي. په وال سټریټ جرنل ورځپاڼه کې د فروری پر 3 په لیکنه کې دغو خبریالانو په چینایي حکومت نیوکې کړې وې چې د کورونا وایرس وبا په مخنیوي کې پاتې راغلي دي، خو د چین حکومت دغه لیکنه له تعصب ډکه بللې او له خبریالانو نه د بخښنې غوښتنه کړې. په چین په دې وجه تنقید کېږي چې د کورونا وایرس لومړي کیسونه په دسمبر کې په ووهان ښار کې مخې ته راغلل، خو د جنوري تر 3 پورې حکومت په دې اړه څه رسمي بیان نه ورکړي او نه یې ولس ته څه خبرداری ورکړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو د انګریزي څنګه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ روانه میاشت هند ته سفر کوي. دغه سفر لپاره په هند کې ډېرې تیاری هم روانې دي. ولسمشر ترامپ به په ګجرات کې خلکو ته وینا کوي او په نوې ډیلی کې به د هندي سوداګرو یوې غونډې ته وینا هم کوي. نوموړی به په آګرا کې تاج محل لیدو ته هم ورځي. په دې اړه نور تفصیل له فرخند اسد نه اورو.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په هند ته په خپل سفر کې په آګرا کې تاج محل ته هم ورځي او له دغه سره سره به د هند یو شمېر نور تاریخي ځایونه هم ویني. په هند کې دا وخت ولسمشر ټرمپ ته د هرکلی لپاره تیاریاں روانې دي. نوموړی به د فبروري د 23 نیټې نه د ګجرات حیدرآباد نه د خپل 2 ورځنی سفر پیل کوي. د هند حکومت د 1 ارب روپو پر لګښت ولسمشر ټرمپ هرکلی کوي چې پکې د ځینو سړکونو پراخواله د هغو خارونو ښایسته کول شامل دي چې ولسمشر ټرمپ ورسی. له دې سره سره د لارو کوڅو پاکول، د لارو نه کوڅه ډب سپیلر کول، د پلونو سماول، د دیوالونو رنگول او یو شمیر نور کارونه روان دي. دا ټول کارونه په هغو ځایونو کې ترسره کیږي چې ولسمشر ټرمپ پرې تیریږي. چارواکو د هغو کچو آبادیانو ته پټولو لپاره دیوال هم جوړ کړی چې پکې غریب خلک اوسیږي او د هند غربت ترې سرګندېږي. په دغه کار په ټولنیزو رسنیو ډېری نیوکې هم روانې دي. د مشال راډیو د انګریزي سانګلیکي وزیر اعظم نریندر مودي او ولسمشر ټرمپ په موترا سټیډیم کې 1,25,000 کسانو ته وینا هم کوي. ولسمشر ټرمپ غواړي چې په روانو انتخاباتو کې د هغو خلکو ووټ حاصل کړي چې هندي نژاده امریکایي دي، په دغو کې زیاتره د ګجرات سره تعلق لري. ولسمشر ټرمپ سبرماتی آشرم ته هم ورزی چیرته چې مهاتما ګاندی اوسېدلې وو. پر دوی مورز په ولسمشر ټرمپ نوی ډیلی ته ورزی او هلته به د سوداګرو او تجارانو سره خبرې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارتي اړیکو کې د تیر کال په مئی میاشت کې له هغې وروسته کړکېچ پیدا شو چې امریکا هند ته د سوداګرۍ په برخو کې د ځینو اسانتیاو ورکول بند کړل. بلخوا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هند ته د سفر وړاندې هند له امریکا نه د 150 سیهاک هلیکاپټرو اخیستل منظور کړل. د دغه بیا 2.6 ارب ډالر ده. له دې سربیره به ولسمشر ټرمپ له هندي چارواکو سره د پاکستان، افغانستان، منځني ختیځ او چین په اړه هم خبرې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لیدو د وګړي په ایران کې د فروری 28مې پارلماني انتخاباتو درایو شمیرو لامل روان دي. تمدا نن د فروری په 28مه لومړی پیل اعلان شي او سبا د حتمی نتیجو اعلان وشي. په ایران کې پرون د پارلماني انتخاباتو پر وخت درایو ورکول وخت 2 ساعته زیات کړل شو. په دې اړه تفصیل د فرشتي جلال الدین اورو.
د ایران د پارلمان غړي علي وکیلی چې په ټاکنو کې د کاندید په توګه لبر خې اخیستلو منه شوی پرون په تهران کې خبري اعلان ته ویل
رویه های غلطی در طول این سالیان
ها په دې کلونو کې یو ناسم چلند دود شوی رامسته شوی چې ک اصلاح نسی د وګړو تګ راتګ به هیڅ بدلون هم نه راولي. د تیروتنو رنگ به یوازې بدل شي خو د حقوقي عمق به هم داسې پات شي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په ابتدا کې د ډیرو منځدارو کسانو د کاندیدی پر رد نیوکه کړې و خو ورسته ویل چې ایرانیان برای په دې ګټلای شي چې د ټاکنو په ورځ ډله ډله له کورنو راوځي او درای ورکول لپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړ شي.
ان شاء الله افتخار جدید.
روحانی پرون په خپل هم رای ورکړه ویل کښتای کول زموږ ولسمه نوې ویار ترلاسه کړي او زموږ دشمنان به تر هر بل وخت زیات مایوس شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی هم پر ایرانیانو ژغ وکړ چې درای مرکزونو ته ولاړ شي او ویل چې دا د خلکو دینی مسولیت دی. خامنئی ویل چې په ټاکنو کې ګډون به د ایران ملي ګټې خوندي کړي. د امریکا متحده ایالاتو د انتخاباتو په شپه د شورای نگهبان پر 15 لوړو بغړو بندیز ولګول. دا هغه کسانو چې د کاندیدانو د څېړنې په ډله کې برخه درلوده او پریکړه کوله چې څوک د کاندیدۍ لپاره تایید شي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک ویل چې 15 ایرانی چارواکي د دې لپاره تر بندیزونو لاندې سول چې د ایران خلکو ته اجازه نه ورکړي چې په آزادو او شفافو ټاکنو کې ګډون وکړي. د ایران شورای نگهبان د کاندیدانو د لیست چاڼ او غوره کولو د پریکړې دفاع وکړه او وی ویل چې تمه لري چې په ایران کې د رای ورکولو په شرایطو له برابرو کسانو په سلو کې 50 د هغه هیواد په یو ډیر شو ولایتونو کې رای ورکړي. په ایران کې 50 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوی دي. خو د اسنا خبري اژانس په حواله پرون مخکې تر دې چې د رای ورکولو لپاره وخت تمدید شي له هغو کسانو چې په شرایطو برابر وي یوازې 12% خلکو رای ورکړي وي. په ایران کې رسمن یو ونی وخت ورکړ شوی و چې کاندیدان کمپاین وکړي او د انتخاباتو تر ورځې 24 ساعته مخکې پر کمپاینونو بندیز لګیدلی و. په پاریس کې میشت ایراني سیاسي فعال علي کشتګر د ازادي راډیو او د ازادي اروپا رادیو د ایران برخي رادیو فردا ته وویل چې یوازې هغو کاندیدانو ته پټاکنو کې د ګډون وخت ورکړ شوی و چې د خامنئی سخت ناتړ کوي او هغه ته وفادار دي. کشتګر وویل هغو کسانو ته چې پر رژیم یې انتقاد کړی اجازه نه ورکړ سوی چې پټاکنو کې ګډون وکړي.
د مشال رادیو دا
ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې خبريالانو وکیلانو پر ټولنیزو رسنو د بندیزونو خلاف د پاکستان پر مرکزی حکومت نیوکې کړې او غوښتنه یې کړې چې پر ټولنیزو رسنو د بندیزونو قوانین باید اول پارلیمان ته وړاندې شي او هلته دې ور باندې بحث وشي. دا خبره پرون دی په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وکړه. د دغې خبري غونډې حال ایوب ترین راکړي.
د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې پی فیوجر له لوري ویل سوي دي چې دوی به کله هم د مرکزي حکومت له لوري پر ټولنیزو رسنیو د بندیزو پریکړه ونه مني. دوی د خبره تیر مازګر په کوټ کې یو خبري کانفرنس ته کړې ده. په کانفرنس کې د خبريالانو د مرکزي او صوبایي مشرانو ترڅنګ وکیلانو او د بشري حقوقو د کمیشن غړو هم برخه درلوده. په دې اړه د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابيب طاهر اډوکیټ راته وویل چې د خلکو سره د خپل رائے د ورکول لپاره یوازې ولار پاته سوی و. هغه هم حکومت اوس اخستل غواړي.
نو موږ دا وایو دا رائټ باید کی ملاو سی خلق ته او دا لاس چې فریم سوی دي رولز بلډ سی باید کی پارلیمنت ته او پارلیمنت کی ډیبیټ سی پارلیمنت ګوري سیاسي پارټیان کښینی او دا فیصله وکړي چې دا لا کی کم کمیان سو کم امندمنټس غواړي او باقاعده یو نیگوسییشن سره یو کنسلټیشن سره دا لاس باندې باندې عمل درآمد وسی.
خپل په دې اړه د پاکستان د ستري محکمې د وکیلانو د اتحادیې په خوانی مشر او نامتو وکیل علي احمد کورد اډوکیټ وینا و چې دغه ډول ناوړه ګامونو د مخنیوي لپاره دوی به پر هر فورم باندې اواز پورته کوي.
نو ګورنمنت اوس دا باندې بیریږي چې باید د دوی طاقتور یو میډیا دی دا اگر نور په مشبر شول نو صاف ځای کې دا موږ ملک اصول اغبن جمهوریت نوم به واخو مګار ډول غ جمهوریت نشته.
پر دې محل د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار زیاته کړه چې پر میډیا او رسنیو باندې غیر اعلانیه بندیزو په ضد به دوی د رواني میاشتې پر څلورویشتمه نیټه د بلوچستان اسمبلی و مخ ته یو احتجاجي کیمپ هم ولګوي، ځکه چې دغه ډول حملیاتو څخه نه هیواځې په هیواد کې دننه د ډېری خلکو روزګار ته زیان رسیږي، بلکې په نړۍ کې هم د پاکستان د بدنامۍ باعث ګرځي. بل لور ته د مرکزي حکومت لخوا ویل شوي دي چې ځینې قوتونه د ټولنیزو رسنیو د لارې په هیواد کې نه هیواځې سیاسي ناکراری خپرول غواړي، بلکې د سیاسي مشرانو کردار کشي هم کوي. په دې ترڅ کې د حکمران جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند و مشال ریډو ته ویلي دي چې دوی کله هم و خلکو ته د ټولنیزو رسنیو د لارې د مخالفینو د کردار کشي کولو اجازه نسی ورکولای.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو،
خلک چې بیا بیروزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. له سواته د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزای وایي پښتو ژبه شناخت ته ور باندې ویاړي. د فروری په 28 د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت مشال لیډیو ته خپل ځانګړي استولي پیغام کې ویلي باید پښتو ژبه کې لږ لوست اهمیت ورکړل شي. عبدالحی کاکړ د نور تفصیل سره.
مونږ خو همیشه خپل په ژبه باندې ویاړ لرو او مونږ په کور کې پښتو وایو یو بل سره، او مونږ چې کله انګلینډ ته راغلي نو هغه ټیم کې عمرونه هم زموږ کافی کم وو. زما چې کوم کشر ورور دغه صرف اتو کال وو، خو مونږ دا فیصله کړې چې مونږ په کور کې همیشه پښتو ژبه کې خبرې کوو چې زمونږ پښتو هیر نه شي. نو ټول بس وسه پوری پښتو کې گپ شپ لګي او پښتو کې خاندي را خاندي. نو پښتو خو مونږ په دې ژبه کې لوی شوی او دا ژبه چې دنو زموږ شناخت دی، دا زموږ مورنۍ ژبه ده. په دې باندې مونږ ډېر زیات ویاړ هم کوو. نو د دې ورځ دا مونږ ته د خپل د ژبې د اهمیت خبره کوي. دا ژبه چې دا مونږ ته یادې چې مونږ د پکارې چې مونږ خپل ژبه له هم اهمیت ورکو او غزده کړو کو. او زه ډېره خوشاله یم چې زه خپل په ژبه کې لستلې شم، زه خپل په ژبه کې لیکلې هم شم. او زما والد صاحب چې هغه خپل په سکول کې پښتو چې دا هغه په دریم څلورم او پنځم جماعت کې خواله، نو هغه د لاس دا پاسیبل و چې ما پښتو کې لیکل او لستل زده کړل. خو ډېر شي ماشومان ډېر شي زمونږ مشران چې هغوی په پښتو ژبه کې لیکل او لستل نه شي کولای، او دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې مونږ خپل ژبه زده کړو، مونږ په هغې کې کتابونه وګورو، مونږ په هغې کې شاعري وګورو، مونږ په هغې کې خبرې اترې کوو، او مونږ هغه خپل زموږ چې کم را روان نسلونه دي هغوی ته وښیو. او دا پښتو ژبه چې دا مونږ خپل په خپل کلچر او خپل تاریخ کې دا مونږ ژوندی وساتو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو.
تاسو مشال لري ته وګي. په اسلام آباد کې پرون یو د ورودنې ادبي میله پیل شو چې مقصد یې د مورنۍ ژبه په اهمیت خبري او د یو بل تجربو زده کړه کول دي. دا د پښتو په ګډون د پاکستان د یو شمېر نورو ژبو ادبي میله ده چې ورته د نورو ژبو لیکوالانو، پوهانو او ادیبانو ترڅنګ د پښتو ژبې شاعرانو لیکوالانو هم ورغلي دي. تفصیل سراج زهیر راکړي.
په اسلام آباد کې په پی این سی اے یا په نیشنل کونسل آف آرٹس کې د غیر سرکاري تنظیم انډس کلچر فورم په بندوبست دغه درې ورځنی ادبی میله د فروری په 28 پیل شو. په دې ادبی میله کې د پښتو په ګډون د پاکستان د نورو 15 ژبیو لیکوالان، شاعران، پوهان او ادیبان ګډون کوي، او پکې تر د نهو پورې د پښتو ژبې د کتابونو مخکتنه هم کیږي. په دې میله کې ګډونوال د پښتو ژبې شاعر او ادیب اقبال حسین افکار مشال ریډیو ته وی د دارنګ میلو او پروګرامونو په جدوی خپل فکر نورو خلکو ته رسولی شي.
دا سه میله چې رنه دا ډېره زیاته ضروری وي، او دا خو په غیر سرکاري توګه را پکار دی چې سرکار هم دغه شانتی میله را جوړی کی او پاره کې د پاکستان د مختلفو قومیتونو شاعران دیبان را ټول کی چې یو ځای کینی یو بل ووري د یو بل نظام خبر
یو بل لیکوال ایاز الله ترکزی هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
دا کم پروګرام چې د انډس کلچر والا جوړ کړی دی دینه پښتو ادب ته ډیر زیاته فائدہ ورسی هغه فائدہ دا چې پښتو لیکوال با د نورو ژبو نه خبر شي هغه چې کوم ترجمه شوی دی هغه به وګوري هغه ته به د نورو ژبو پته ولګي نو هغه پښتانه بلګي شي د هغه د سندۍ د بلوچي د سرایکي د ټول چوغوري هغه به خپل ژبې ته واړي نو دا فائدہ به تنه ډیر زیاته پښتو ته ملو شي
وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف نور وزیرانو بیا بیا د دې خبرې تکرار کړې چې د دې حکومت د سیمایزو ژبیو په پرمختګ او ودی باور لري او د دې د ودی لپاره اقدامات کوي سیرت ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو پرون د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت د سوات په منګوره خوازه خیله کابل او رحیم آباد کې ځایي ادبي ټولنو او سیاسي ډلو جلا دستوري وکړې په دستورو کې د مورنۍ ژبو پر اهمیت خبرې وشوې د دې دستورو حال نیاز احمد خان راکړي
په منګوره کې د سوات پښتو ادبي کلتوري نړیوالې جرګې تر سوري لاندې شاعرانو او ادیبانو واکوکړو د ټولنې مشر دریاب دولت خیل ویل چې دوی د مورنو ژبو لپاره راوتلي دي
په نړۍ کې شپږ زره او نه سوه ژبې تقریبا ویل کېږي په هغه کې پنځه سوه شپږ ژبې ورګه شوې د هغه وجه دا ده چې دغه ژبو شاعرانو ادیبانو په حکومتي سطح هغه ته صحیح حیثیت نه دی حاصل اسلامي جمهوریت پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا د واکمنو نه پرزور غوښتنه کوم چې زموږ مورنۍ ژبه دی په خصوصي توګه د پښتو په نصاب کې تعلیمی ادارو کې لازمی وګڼل شي
د غرنګا تحصیل کابل غالوچ کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي لخوا دستوره او مشاعره وشوه چې پکې په سلګونو خلکو ګډون وکړو دستورې ته د کالج استاد پروفیسر فضل سبحان ویل چې خپل جواب د قام څخه اغستل د قام حق وهل دي
چې هغه خپل جبې نه واقف نه دي هغه خپل کلتور نه واقف نه او خپل اجتماعي حبیزي نه خپل تاریخ نه واقف نه خپل وسایل نه واقف نه نو چې خپل وسایل نه دغه خبر جوړه سمره شتمن يم د سمره مالدار يم نو چې د خپل وسایل نه خبر او د خپل بابا د تاریخ نه نه خبر نو چې کم حاکم راغله ده او هغه د سپړوي او هغه د سپ دماغ وګدي او هغه د سوي دی هغه سګي منوان قبلې
په دغه مقاده سرسینې سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال علي خان امید د پښتنو اتلانو په اړه وګت نظم وړاندې کړو چې پکې هغه وایي
زه په خپل قام په خپل ملت مین يم دا تلانو پازمت مین يم ز ژوند پرس يم سندر غواړم پیغلې زلمی خپل با هنر غواړم زدستر راحت زاخیلی بچیم زدد خاوری حلالی بچیم بشمیر استرستر اتلان لرما او د تاریخ پانو کی خپل شان
د دستورې په اخیره کې د قرارداد په شکل کې د دولت څخه غوښتنه وکړه شوې چې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې د پښتو ژبه د نصاب برخه ګرځولو سره سره د دولت ژبه هم وګرځول شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
یار ګورګنیه د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو په هم یو بل موضوع تر غوږوم د خبرونې په دې برخه کې ورزو ننګرهار ته او په ننګرهار کې د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې د سولې په نوم د کرکټ ټورنمنت چلی کابو دوه اونۍ وړاندې پیل شوی و په پای ته رسیدلې ده په دې ټورنمنت کې د شینوارو مومند لس ولسوالو د کرکټ ټیمونو برخه لرله نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد راکړي
د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ چې ډیورنګ کرخې ته څیرمه پرته ده د تیرو دیارلس کلونو راهیسې ډېرې برخې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وي خو د تیر یوه کال راهیسې چې په دې ولسوالۍ کې امن راغلی د سیمې خلک خوشحاله دي او د نورو بوختیاو تر څنګ یې ورزشي لوبو ته هم مخه کړې ده کابو دو ونی وړاندې په دې ولسوالۍ کې د سولې او افغانیو د ترویج په موخه د لسو ولسوالیو د کرکټ ټیمونو ترمنځ ټورنمنټ پیل شوی و چې د فبروري په 20مه نیټه پای ته ورسېد. د ټورنمنټ پایلوبه د ډکی او لالپوري د ټیمونو ترمنځ وشوه چې د لالپوري کرکټ ټیم په دې وتوانېدو چې په 12 اوورونو کې د ډکی ټیم ته د یو سلیه ویش منډو په پوره کولو سره ماتې ورکړي. د لالپوري ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مشر رومان نادر مومند وویل د کرکټ د ټورنمنټ له جوړېدو یې موخه دا وه چې د سولې پیغام ته انعکاس ورکړي.
د نامنی ونه نور تنګ راغلي و مونږ سوله غواړو په هره برخه کې چې مونږ به د سولې پیغام کاغه د هر هغه نه مونږ ورته انعکاس ورکوو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دغه ټورنمنټ چې د سولې په نوم نومول شوی دی، مونږ د دې ټورنمنټ نه مقصد د سولې غږ ته انعکاس ورکول دي.
د شاهد په نوم یو تن خوشاله و چې په سیمه کې له اوږده کلونو ځن وروسته د کرکټ سیالۍ او نور فلاحي کارونه پیل شوي.
حکومت نه اړی رضیا تمنا کو ځکه مخکې له دې نه دلته امنیت ډېر زیات خراب و. حتی خلکو نه شو کولی چې ولسوالۍ مقام نه دي خو هم مخته راشي چې ویلی شو 100% امنیت دی، خلک ډېر راضي دي او دغسې لوبې هم چې د ځوانو اتفاق اتحاد دپاره په لاره چول شوي دي. آینده کې د لا ښه امنیت غوښتونکي و چې باید لالپوري ولسوالۍ ته نور هم کار وکړي.
تیر یو کال رئیسی چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې پیل شوې، د افغانانو سولې ته امیدونه ډیر شوي او د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې ځوانان د غونډو او مشایرو ترڅنګ سپورتي لوبې هم د سولې له نوم سره نوموي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو
تاسو مشال لري ته وګي اوس د خبرونو لنډیز دانی ساج مل لاور.
تمه ده چې امریکا او طالبان د فروری په 9مه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې ویل چې په دې نستي اونیو کې امریکایي استاسو د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په مشوره په دوحا کې له طالبانو سره خبرې وکړې او په دې متفق شول چې طالبان به په ټول افغانستان کې په تشدد کې مهم کمی راولي. د افغانستان ولسمشر پرون په ټول هیواد کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې په وسلوالو طالبانو حملې بندې کړي. د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بېګا شپې له 12 بجو نه د فروری تر 9مې به په ټول افغانستان کې تشدد کم وي. د خیبر پختونخوا د بونیر په سلارسو سیمه کې نن د ماربلو کان پریوتو په پیښه کې د مړو شمېره 9 ته رسیدلې. د بونیر مرستیال کمشنر محمد خالد نن مشال ویډیو ته ویل چې په پیښه کې 15 کسان زخمیان شوي هم دي. عوامی نیشنل ګوند د مارچ په 10مه لویه یا ګرینډ جرګه را بللی چې پکې به د پښتنو په مسلو خبرې کیږي. د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان مشال ریډیو ته ویل چې د پښتنو د یو شمېر مسلو د حل لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غورڅنګونو په مشاورت یوه متفقه تګلاره جوړوي. د ناکنونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف تر جون میاشتې پورې پاکستان په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې ده. ایف ای ټی ایف پرون په یو بیان کې ویلي چې د 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا له تراګرو سره د مالي مرستو مخنیوي او منی لانډرنګ په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی. نن د روغتیا چارواکو ویلي چې په ایران کې د کورونا وایرس له وجې یو بل تن مړ شوی چې ورسره په دې هیواد کې د یاد وایرس له وجې د مړو شمېره 500 ته رسیدلې. بلخوا سعودي عرب ویلي چې خپلو وګړو هلته میشتو خلکو ته د کورونا وایرس له وجې ایران ته راتګ اجازه نه ورکوي. په اټلي کې بیا یو تن د کورونا وایرس له کبله مړ شوی ده. په داسې حال کې ده چې کورونا وایرس په چین کې له 3300 نه ډیر کسان وژلي. دا په اروپا کې لومړنی تن دی چې د کورونا وایرس له وجې مړ شوی.
هم دې سره د مشال ریډیو نننۍ نه ساعت خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی، انیس اجمل او تکنیکی ملګری نودری ته اجازه راکړم. په دې سبب به تاسو د امریکا غږ ډیوره ډیوره اوري هر چرته چې خاط آباد او بریالي اوسئ.